السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شپې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصری او شننه هم دی خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار احمد الله نه اورو
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړی خو د مقاومت د ملي جبهې مشر وایي طالبانو واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلې دی او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي هڅې روانې دي چې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستان ووزي طالبانو په بشپړه توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړې ده خو د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي د ستمبر په شپږمه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې د پنشیر په نیولو سره اوس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی بلخو احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې مزاحمت به جاری ساتي او زیاته یې کړه چې تیره اونۍ د پنشیر ولایت 80% ځمکه طالبانو نیولې وه خو د مقاومت د جبهې ځواکونو ترې بیرته په یو ساعت کې ونیوله په سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه په کابل کې نن دغه مظاهره کوونکي د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول د مشال ویډیو د خبریال تر مخه طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي بلخوا په دشتي برچی کې هم نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه د پاکستان او طالبانو پر ضد دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي برید کې وژلی دی د میرعلي پولیسو تاڼۍ یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر پر شپږمه نیټه په میرعلي کې وسلوالو په زین الدین نومې کس باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه په ځای مړ شو دغه کس د لکې مروت اوسیدونکی و چې د لاس مزدوري یې کوله پولیسو ویلي چې مقدمه یې درج کړې خو لا یې څوک د وژنو په تړاو نه دي نیولي د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وار وار مشال ویډیو ته ویلي چې هدفي وژنو کې ککړ کسان بنیسي په پا پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 98 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 6313 ته ورسېد د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر په 1 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 3300 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 1,06,000 نه اوړېدلی دی خو په دې هیواد کې 10,08,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې په قطر کې دی وایي هڅې روانې دي چې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول له افغانستانه ووزي ښاغلي بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې واشنگټن په لږ شمېر هغه امریکایي وګړي تشخیص کړي چې غواړي د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې بهر ته ووزي لدی مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلی چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې هغو کسانو ته به له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري بلخو طالبان وایي چې د نوي حکومت د کار تر پیلېدو او هوایي ډګر د بیا تر فعالېدو پورې به چا ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ستمبر په شپږمه د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو مشال ویډیو ته وویل
موږ نه پرېږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي وروسته به اجازه ورکړل شي دا یې علت دی
بخنه غړو د امریکا له اگست نمایي تر دې وروستیو پورې څه باندې 140,000 کسان له افغانستانه وایستل او تر هغه راوروسته د مسافرو پر مخ تازه یوازې کورنۍ پروازونه فعال شوي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ناکامو مر ټیم چې په بنگلاديش کې دی تمه ده چې را روانه جمعه خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ستمبر په شپږمه مشال ویډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې ده او د راتلونکي جمعې ورځې نه بعد بنگلاديش د 19 کلنو ناکامو مر لوبډلې پر وړاندې 15 شل ورځې لوبې ترسره کړي. د خبرونو پای
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په وپانا په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وره طالبانو د افغانستان د پنشیر ولایت د نیولو ادعا کړې. الته د برتانیا وزیر اعظم وایي طالبان باید د تراګرې د مخنیوي لپاره خپلې شمنې پوره کړي. د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ډلې وای حکومت په یو او بل پلما بلدیاتی ټاکنې زندوي.
موږ بالکل نه داسې دي، موږ بهاني نه جوړو، موږ صرف او صرف د الله امر ته ګورو چې څنګه دا بیماری کنټرول شي، نو ان شاء الله نو فورن بچ کم دی موږ اډیشن کوو.
د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماین چاودنو ښکار کسانو احتجاجي پرلت پیل کړی.
سالور مطالبی لکھلی دی مشتا دا پیکج میلاوشی، مشتا دا دے سرکاری طرفا یوائی وانی گاری میلاوشی، دے میزو باباچون بنے دا سباک ہوئیشی، کم لینمنس کی دادا آس پاورن ساپایشی.
آیا دا افغانستان موجودہ حالات پا دا دی حیوات دا ملی لوگ ڈالی دا کرکٹ لپارا پا تیاریو او پلاننو اغیزو کری او کنا؟
دا دی لگ ډیر پریشر وی لکانو باندې قسم ته خلک برازي سه قسم ته خلک به اپوینټ کیږي، دا ول لگ ډیر وی. باقی دا افغانستان لوبغاړي دي ماشاءالله خوب جرأتمند دي، دلیرم دي.
دا نو رپورټینه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. د افغانستان د مقاومت د ملي جبې مشر احمد مسعود طالبانو پر ضد د ملي پاسون غږ کړی، ویلي دي چې طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مساهمت جاري ساتي. الته طالبانو په بشپړه توګه د پنشیر ولایت د نیولو ادعا کړې. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن وایي طالبان باید د تراګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. نوموړي دا خبره پرون د افغانستان په تړاو د برتانیا د پارلیمان په یو ځانګړي غونډه کې کړې. تفصیل د صفی الله ستانګزی په ریپورت کې اورو.
د برېټانیا پارلمان تیر مازیګر د افغانستان په تړاو ځانګړي غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي تاوده بحثونه وشول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن لومړی سر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د رایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي. که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پیژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوی، نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقې ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي. د ویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي. برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه. وی ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې. د هغې ډلې پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناټو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی.
دا د ناټو د ځواکونو د راوتلو نتیجه ده چې ترهګریز ګواښ زیات شوی دی. آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترهګرۍ ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي؟
صدر اعظم بوریس جانسن یې په ځواب کې وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کېږي، خو دمګړی د ترهګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته. تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش په څېر د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي. د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د رایستلو عملیات و. صدر اعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي راوبه ایستل شي.
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپلو ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو چې د خوندي عبور زمينه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصيږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسوو. په دې حالت سربېره انګلستان په رسمي ډول د بیا میشته کېدو یو جلا پروګرام په لاره چوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر شل زره پورې افغانانو ته خوندي او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 15,000 کسانو ته دغه زمينه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي بهر سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوی حکومت هم په کار پیل وکړي. امریکا او متحدینو یې د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,24,000 زیات افغانان او بهرنیان وایستل. خو د راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان موجوده حالاتو ته په کتو باید له هیواد سره مالي مرستې وشي. نوموړي دا څرګندونې د قطر، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو چارواکو سره د خبرو پر مهال کړې دي. وزیر اعظم دا هم ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. تفصیل د ګوهر محسود په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پر امن افغانستان د پاکستان په مفاد شدای. د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی په یو بیان شه دا ویلی دی چې دا خبره وزیر اعظم عمران خان د اتور پورېج د سعودي عرب، قطر او عرب امارات د شهزادګانو سره په ټلیفون باندې وکړلې. عمران خان په خپل خبرې اترې شه په دا باندې زور ورکړي چې د نورې دنیا ملکی نتا په کوردو چې د افغانستان د خلک سره په دا مشکل وخت شه معاشی تعاون وکی. د عمران خان په دا رابطه حواله سره د وزیر اعظم نمائنده خصوصي علامه طاهر اشرفي په خپل یو بیان شه وویلل چې د افغانستان د مسالې د واجنا نن سبو د پاکستان اهمیت ډیر زیات شوی دی.
جو پاکستان کا موقف تھا، جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
چتو سے ولی دلا چلی تیرے پنجلا سے کلنا دے پاکستان دے حکومت دے فوج اور دے عمران خان دے افغانستان حوالے سرا کی موقف و اغتنن اللہ پاک پذیرائی ورکڑی دو. دے تیرے لاس ورجنا دے افغانستان پا معاملہ اور دے افغانستان پا وجہ سرا دے یورپ، برطانیہ اور دے نور دنیا ملکینا دے پاکستان سرا رابطے کوی چھ پکیم بنیاد بندے دے پاکستان اہمیت نور ہاں د افغانستان په موجوده صورتحال حواله سره صحافی هارون رشید مشال ریډیو ته په خپل تبصره کې وویلل چې د افغانستان په حواله سره پاکستان د علاقې په نور ملکینانه ډیر مخشه کیږي.
د کابل کې خلا حکومت نه دی جوړ او طالبان کوشش کوي چې خپل نظام دی جوړ کی، نو چې څو پورې دا نظام نه جوړیږي نو ارس خبرې چې دی د کډوالو دی کدبل سره معیشت دی کد امداد دی د پاکستان په ذریعہ بکیږي، نو پاکستان پکې زما په خیال یو مهم رول چې دی هغه لوبوي لګیا دی. نګورو چې هغه پاکستان ته څونه فائدہ کیږي یا نه کیږي.
په بل طرف سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان سینیټر زاهد خان ویایي چې په افغانستان شه طالبونه په اختیار شیروتاګ د پاکستان د پورا ډیر خطرناک دی. دا الزام هم ولګولی چې په افغانستان شه د طالبونه پروتاکشه د پاکستان او د پاکستان د حکومت ډیر غټ لوستای. د مشال ریډیو سره په خبرې شه د وویلل
چې په دې نه پیګم چې دا تیر په فن دا پروګرام د افغانستان او پاکستان پنځه مسوبه سازه کی او نن هغه وخت راغلم هغه خبر روانه ده. ګوره زمونږ دا ایسای چیپ دا کې کابل کې ناس ته او حکومت نه جوړی دنیا او په کم نظر پوری او د عمران خان د وزیر خارجه چې دا ټلیفون نه کوي خلکو ته او د خلکو ته چې دا تاسو مونږ یا تاسو دا سپورټ کوي او سپورې خو دوی کې همت ونه شو چې دوی خپل پارلیمنت راغوتي او دا خبرې ډیسکس کړي وي چې موږ څه پالیسی لرو.
دا خبره د یو د وی چې د عرب ملکې د حکومرانونو سره سره د دنیا نور مختلف ملکې حکومرانونو د پاکستان سره د افغانستان په معاملہ باندې رابطې جاری ساتلې دي. ګوهر محسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې په احتجاج ناست ماین 14 ښکار خزه او ماشومان له حکومت غواړي چې له دوی سره د مالی مرستو خپلې شمنې پوره کړي. دا غصبن کسان او د کورنۍ مشرانې وایي چې حکومت ته سو واري خواستونه کړي خو اخر مجبور شول چې احتجاجي پرلت وهي. د جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي وایي چې حکومت به د قانون او پالیسۍ په رڼا کې د ماین 14 له غصبنو سره اره ممکنه مرسته کوي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویدی وزیرستان کوټکی سیمه کې په ماین 14 نوکشه مزور شوی شزونه او ماشومانو احتجاجي کیمپ لگاولای دی. حکومت نه د مالی مرستې غوښتنه کوي. د سویدی وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه ماسی د دغې احتجاجي کیمپ په براکښې مشال ریډیو ته وویل،
دا خو چې کیمو دغه د لنډمنس ورځولی خل دی، د دغې حکومت ټولې دروازې ټکاولی دي، نو دی اخري په دا مجبور شول چې د جنوبی وزیرستان دے کوٹکی مارکیٹ سے کیمپ لگا ہوا ہے، دے مختلف جائنا چکیم دے لینڈمان سا زخمی خال تا جیت چا لوس نشتا پشی نشتا آخا ورطا رو غلی دی او زنانا ہاں باچیون ہاں دار رو غلی دی او سالور مطلبی لگلی دی مشتا دا پیکج ملاو شی مشتا دا دے سرکار یہ طرف یوائی وانی گاری ملاو شی دے میزو پا باچیون بنے دا سباک ہو گئی شی او ورسارا چکیم لینڈمان سی دادا ہاں سا پابرن سا پا شی او چکیم لینڈمان سا بزی غوب ورگاولی دی او دا خلق تا دا عام افضا ملاو شی.
دے کوٹکی احتجاجی کیمپ کشی نوستے ماشومانے او شزون مشال ریڈیو تا وویل،
زمون نوم حمیده دا چوار لسکولا می عمر دای زم پوالی منس رو خلوشو مشتا دا من سه پا تانوا چه پا دو بیش من سینا دی ویسم جب شا من سر زاول یا دو فاغون چه مشتا را تورا واده کردی دی چه سکولو تو تا منزیری جه پا تو بنو سباکی نایا ایمیل در تا جولاوی موتور در کاوی ایسه یا کای واوا دای دوی سا پورا من سر پیرا نکرلا
زخون سا دی بیو تا کتکی تا رسو خود ایجا دار داتا دوا می واری کی ور کی دی دل جن که دی مو دی گاتی واتی بای دی دام نستا دا جاسی وانی بوکا تان نستی تخفر اکو که گوری پدا من دے دال نو گدا کے شام گلا گن جادو شام او پنے دا وی سی مو زخ سک نو وی
وچ ور لاس کالن حمیدا پلار مصطفی مسجد خبر ہم وار وئی
2017 دے جنوری پٹائی کرے دے تم سی مو بچے تا خوش ہو گئے او گتا لولو کے ولا کوتال دے خان تا اگا خرسا مو کر او کلا اس نی مجبور شے بچے نے شام مو تا دو دا ول ر او تر یا تم کیمپ لگا ولے دے اول خبر دے نی دادو کہ جنوبی وزیرستان سے پکن لا کیشن منس لگا درے دا دان مستال دوام خبر دو کہ مستر دا شہدا تے کچھ ودا کا سنت ملاو شی کین وعدے کڑی دے آغا کا وعدے دے مستر پراشی
مشال ریڈیو چ پمائن 14 نک شی مازور شوی کا سانو خبر دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فرید اللہ مخے دا کشیش وی اگوی وویل
قانون مطابق ان شاء اللہ تے ملاو ری یار سے کلین مہینہ والے تر کو مختلف ٹائم سے میٹنگز کی جی او ان شاء اللہ بن ٹیمز لگ جا دی صفائی لکھی کل چس پالیسی دو سر قانونی ہا کی بالکل
پکوٹکی سیمکشے پہ احتجاج نوز دمائن 14 نے مزوروں نے دا ہم اویل چی دے دوی احتجاج و تراغی وقت پورا جاری وی چی در سمرا پورے حکومتی چارواکی دے دوی غشتن مانلی پورا کڑی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے اور ایدونکو مشال ریڈیو تاثر د خیبر پختونخوا حکومت پرستیو کې ویلی و چې بلدیادی ټاکنې به روانه ستمبر میاشت کوي، خو اوس وایي چې د کورونا وایرس وبا د دې ټاکنو مخه نیولې ده. د صوبی اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت به په یوه هم په بله پلمه له بلدیاتي انتخاباتو تختی او نه غواړي چې انتظامي او مالي اختیارات د ولس منتخب استازو ته انتقال کړي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو د کار موده د 2019 کال په اګست میاشت کې پای ته رسیدلې. تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی حکومتونو او ټاکنو لپاره پارلیماني سیکرتر فضل الهی وای چې په صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو سندولو یوازینی وجه کورونا وایرس وبا ده. نوموړي د سپتمبر په شپږمه مشال ریډیو تول چې حکومت په جمهوریت او لاندې کچې ته په واک ورکولو باور لري او غواړي چې بلدیاتی ټاکنې سر تر سره وشي.
واحد د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی چې بلدیاتی الیکشن په مارشل لا کې شوی دی او په جمهوریت کې چم نه کړی، صرف پاکستان تحریک انصاف ته حاصل دی. تاسو ته معلومه دی چې نوټیفیکیشن شوی دی چې د مختلفو مسکول مونږ بند کړی دی، په دې کې چې رقم حالې ځلې جوړېږي او زمونږ ملک ډېر کمزورې دی او دې خلکو چې کوم مونږ ته تشه ډانچه پرېښې ده، اوس مونږ لګیا یو سرینو هر یو محکمه جوړو. الحمدلله مونږ کامیابې او ترقی په روان یو. دا اپوزیشن د دې سره هېڅ نشته، نه ورسره عوام شته، نه ورسره سوچ شته. صرف دا خبر دی گئی چې دې بنیادی الیکشن ته دی مونږ بالکل نه تاسو درې مونږ بهانی نه جوړو مونږ بالکل تیار یو مونږ صرف او صرف دا الله امر ته ګورو چې څنګه دا بیماری کنټرول شي نو ان شاء الله نو فورن بچ کم دی مونږ الیکشن کوو.
دا خبر پښتونخوا حکومت په صوبې کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره لومړی د روان کال اپریل او بیا سپتمبر میاشتې یاد کړی وو. صوبایي کابینې د دې منصوري هم ورکړې وه. رستو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنگش ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته د اګست په 12مه ویلي وو چې د وبا او د کال په اخري میاشتو کې د یخنۍ له وجې اوس بلدیاتي انتخابات نشي کولی، خو دا معامله به د بحث لپاره کابینې ته وړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې لسنده کار اخلي. د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار خان وویل چې په هیواد کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده، نو حکومت ویریږي چې خلک به ورته د ګټلو لپاره زیاتې رایې ورنه کړي.
بلدیاتي انتخابات خو د کنټرولمنټ بورډ او د دې عدالت جج فیصله کړې ده، خود نوټیس یې اخیستی دی چې په دې باندې الیکشن وکړي. نو د وخت تقاضا دا ده چې موجوده حکومت کې زیاته مہنگائی دا او مہنگائی په وجه باندې موجوده حکومت چې هغه د بلدیاتو الیکشن شو وخت نه کوي چې بلدیاتو الیکشن وشي نو موجوده حکومت کې آلریډي هغه سیټونه داغو نه راځي، نو په دې وجه مو حکومت دلا زیاته ترجیح نه بلدیاتو له ترجیح نه ورکوي. او جو حالات وته خلیدي محاذ وته د الیکشن ټیک نه لري، ډیره زیاته مہنگائی ده، بیروزګاری ده، د بلدیاتو الیکشن خو سوال نه پیدا کیږي که یو اتحادونه کوي د نورو پارټو سره جوان شم ویلې خو بلدیات
د خیبر پښتونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو کول لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیار کړې ده. ځینو مخالفه ګوندونو په دې ترمیمي مسوده تنقید کړي او وایي چې حکومت په لاندې کچ اولس ته اختیارات منتقل کول نه غواړي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار احمد مومن مشال ریډیو ته وویل چې په اسمبلی کې د اپوزیشن د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتنو باوجود د واکمن تحریک انصاف غړي په دې موضوع بحث نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو جوړېدل بی او په خاصه توګه د قبایلو لپاره ډیر ضروری دي.
زمونږ دا خدشه مخکې مو اوسم دا چې دوی په راتلونکي خپل تنه ورکه زما خپل خیال دار چې دوی بل دیتي انتخابات نشي کولای، ځکه چې دوی وبا باندې کوي. دا وبا داسې یو باندې چې په دې کې خپل هغه شونه پټي کوم کې چې دوی عوامو ته مخامخ کېدي نشي، لکه د ګرانې په شکل کې چې هغه کوم شکل کې روانه ده، چونکې دا خو د عام وګړي سره مخامخ کېدل دي. د عام چې کوم د خوراک سړی دی هغه ته به مخامخ کېږي، نو هغه ته دوی ته دا ریزلټ معلوم دی چې ریزلټ به څه ورکوي. لوکل ګورنمنټ ته زما په خیال چې دوی بلال نشي.
د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کندی مشال ریډیو ته ویل چې په بلدیاتي ټاکنو کې نور ځنډ د آئین خلاف ورزي ده او باید حکومت خپلې کارکردګۍ ته پام وکړي.
دا بلدیاتي الیکشن چې کوم دی دا د آئینی ذمہ داری ده، د الیکشن کمیشن او د صوبایي حکومت آئین چې کوم آرټیکل 32 دی هغه وایي چې ادارې مضبوطې کوي، او انډر آرټیکل 140 چې کوم دی هر صوبایي حکومت په بلدیاتي الیکشن کوي. او بدقسمتي دا ده مونږ دا خبره ډېر ځل پورته کړې ده په اسمبلی کې صوبایي اسمبلی کې، خدا حکومت چې کوم دی بهانه پکې جوړی، کله د کرونا بهانه پکې جوړه کی، کله سنور خبرې پکې راولي. اوس هم الیکشن کمیشن دی ته وایي چې تاسو موږ ته ډیټ زر نظر راکې دی پر چې کافی عرصه وشو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو د کارموده د 2019 کال په اګست میاشت کې پای ته رسیدلې وه، او د قانون لمخې نوې ټاکنې باید په یو سل شل ورځو کې دننه شوې وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته، او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د قبایلي سلوس ته کوونکي غوښتنه کوي چې د پخانی فاټه په خبر پښتونخوا کې د ورګډول پر مهال ورسره شوي ژمنې لا هم ندی پوره شوي، باید حکومت دا پوره کړي. د دوی په خبره په تعلیمي ادارو کې مخصوص څوکۍ ختم شوي، وظیفې بندې، او د سمسټرونو فیسونه یې معاف شوي نه دي. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پوهنتون کې د خیبر سټوډنټس اسوسیشن په غونډه کې وکړې. حکومت وایي چې په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو ځانګړي سیټونه زیات کړي دي. تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د غونډې ګډونوال وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کې بایلي زده کوونکو سره کومې وعدې شوې وې هغه پوره نه کړل شوې. په دې غونډه کې شریک یو سماجي او سیاسي فعال دلشاد اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې چې کومه ودا شوې وه حکومت هغه پوره نه کړه چې موږ د توسله سمستر فیس کمو همدا شونته به توسله سیټونه جوړتاو چې دا څوره ودې شوې وي سټوډنټونو سره دغه شای پوره نه کړو حکومت. نو چې کوم سکولونه مسمار شوې دي کنه وی نه جوړایي چې دا کم مسمار دي دا خو د کم از کم جوړ کی کنه، او کالجونه همدا شونته هغه شوې دي په اپریشنونو کې دغه شونته د سټاف کم اېدا دي، ټیچرونو کم اېدا دي، کورسو کم اېدا دي، د فرنیچر کم اېدا دي، بجلی او مسالے داغا شونتے ڈیرے مسالے دی دوگو سکولونو کے چھے داغا پوتی شیوی دی مونگا پل دے داغا حکومت لا چھے داغا شینا دے ہو کی مونگ سٹوڈنٹونو لا
دغ غنڈی را جوڑون کی او دغ خیبر سٹوڈنٹس اسوسییشن مشر ابو دردہ شنواری ویل چھے پا پونتونونو کے دغ قبائلی زلوز دکون کو دغ سیٹونو کوٹا زیادہ نشوا او زڑا کوٹای ہم ختم شوا
کلا فاٹا ریفارمز کے دل پاگا کی مونگ سر داوا دے اوشوے دغ قبائلی ازلاز دکون کو چھے کم سیٹونه دی هغه په میډیکل کې دی کاغه انجینیرینګ کې یونیورسټیز کې دا هغه سیټونه به چې ډبل شي خو لا بده مرغه ډبل خو حسم نشو چې کم اویلیبل سیټس هغه هم ختم شو د فاټا ریفارمز د وجه هغه سکالرشپ خو حسم ختم شو چې کم نوی اپورچونټیز دی د سکالرشپ تواره چې کم په زمونږ په ملک کې یا زمونږ په صوبه کې د نور علاقو ز کوونکو ته کم فیسیلیټیز یا سکالرشپ ملاويږي هغه د سابقه قبایلی اضلاع ز کوونکو ته بالکل نہ ملاویگی. خیبر خوسکے پٹول قبائلی اضلاع زدہ کہوں کہ چپ کم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اغا زدکڑی کئی اغوتا اس اپورے چلے اغوئی سمیسٹر فیسونا خو معاف نشو ہاف نشو بلکہ یو پہ ڈبل باندھ شو اور پہ ہر کال باندھ 10% پاگے کے اضافہ کی گی.
دا پیخور پونتون دا سوشل ورک سانگی ایم فیل سکالر اعجاز اپریدہ وائی
چکم دی دلتا دیرا تاگ او بیا دلتا دمرا ہائی فیسونا دی پہ ایڈمیشنز کے او بیا سمیسٹر فیس کې نو دیو جنا چې کوم سابقا قبایلی اضلاع سټوډنټان دی هغه ته دا مسلې ډېرې درپیش دي. پولیټیکل سایډ نه چې کوم سکالرشپ او ری امبرسمنت سکیم پرایم منسٹر والا هغه ټول سیزونه ختم شوی دي.
د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی او هلته د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردی ته مو د قبایلی ضلعو د زده کوونکو ستونزې ور وړاندې کړې. نو دوی وویل
په دې باندې د مونږ وفاقي وزیر شفقت محمود دا فیصله کړی و چې یرا دغه کوټا چې کما په میډیکل کې د 108 سیټ وو هغه ډبل کړی وو، 175 سیټ د انجینیرینګ وو هغه هم ډبل کړل، او 1719 سیټس لګبګ چې کم په مختلفو کالجونو او یونیورسيټیانو کې وو. د تحریک انصاف حکومت د قبایلی ضلعو یا بلوچستان غوندې چې روستو پسماندې علاقې دي د اغې د طلبا د پاره نور د دین علاوه مختلف پروګرامونه لانچ کړي دي. په اغې کې یو د 90,000 روپو سکالرشپ دی چې هغه د هایر ایجوکیشن رسایې د پاره د دغې علاقو خلکو ته په میرټ باندې په ټیسټ باندې د اعلی تعلیم رسایې دے پارا منظور شوی دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او دا وس د خیبر پختونخوا برخه ده. قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي چې کوم سهولتونه په بندوبستي ضلعو کې زده کوونکو ته ورکړل شوي باید هغه دې دوی ته هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چه حال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر ہر چه سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ری لار
پردغو او ورطا موضوعاتو انیز اخبارونا ہارون باچا ہنری گڑے
هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر پنځنیمې بجې کېدونکو دی د احمد الله نبلند خبرونه وورو.
طالبانو په بشپړه توګه د پنشیر ولایت د نیولو دعوه کړې ده. خو د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي. د ستمبر په شپږمه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پنشیر په نیولو سره اوس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی. خو احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تېره اونۍ د پنشیر ولایت 80% ځمکه طالبانو نیولې وه، خو د مقاومت د جبهې ځواکونو ترې بیرته په یو ساعت کې ونیوله. په سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن دغه مظاهره کوونکي د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. د مشال ویډیو د خبریال تر مخه طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا په دشت برچي کې هم نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. پولیس وای په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي بریټ کې وژلې ده. د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر په شپږمه نیټه په میرعلي کې وسلوالو په زین الدین نومي کس باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ځای په ځای مړ شو. دغه کس د لکی مروت اوسیدونکو و چې د لاس مزدوري کوله. پولیسو ویلي چې مقدمه درج کړي خو لا یې څوک د وجنې په تړاو نیولې نه دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 98 کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 6,313 شو ته ورسید. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې په قطر کې دی وایي هڅې روانې دي چې د بارنې وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستان اوزي. خغلی بلینکن په دوحه کې خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالب چارواکو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې هغه کسانو ته بل افغانستان د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. بلخوا طالبان وایي چې د نوي حکومت د کار تر پیلېدو او هوایي ډګر د بیا تر فعالېدو پورې به چاته له افغانستان د وتلو اجازه نه ورکوي.
لاند خبرونه هم د احمد الله نواری دل ورزوست یو ریپورت طرف ته. د امریکا سفارت د پاکستان د اعلی تعلیم د کمیشن سره په ګډه د هوا د جنکو لپاره د لوړو زده کړو په لړ کې د 200 تعلیمي وظیفو اعلان کړی دی. د وظیفې به د اهلیت او ضرورت په بنیاد ورکول کیږي. د دې وظیفو لپاره بنیادی شرط دا دی چې زده کوونکي د اعلی تعلیم د کمیشن په ازموینه کې کامیاب شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د پاکستانی جنکو لپاره د لوړو زده کړو په مټ کې 200 تعلیمي وظیفې اعلان کړي. د بیان لمخه هغه با صلاحیت انجونی چې په زراعت، انجینرینګ، طب، سوشل ساينس او د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کول غواړي د دې تعلیمي وظیفو نه ګټه اخیستی شي. د سپتمبر په دریمه په پاکستان کې د امریکایي سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تعلیمي وظیفې به د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن په رستا په ګډه د قابلیت په بنیاد ورکول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن مشر ډاکټر شایسته سوهیل وویل چې د دې تعلیمي وظیفو په مرسته د لری پروتو سیمو ګڼ شمیر هغنجونی چې د مالی مشکلاتو له وجې لوړې زده کړې نه شوي کولی اوس کامیابی شوي دي. د شایسته سوهیل په خبره د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره داسې طریقې کار جوړ کړل شوی چې قابلې او مالی ستونزې سره مخ انجونی ترلاسه کړي، ځکه چې دا حال پی ایچ ڈی، ایم فل او د ماسترۍ تعلیم په مالی حواله ډیر ګران دی او د هر چا د وس کار نه دی.
چې کله موږ دا وظیفه اعلانولې نو موږ ټولې کامیاب جنکې د غونډې ته راغوښتې وې. هغې خپلې کیسې بیان کړې. څوک پکې یتیمانې وې، د چا مالي حالت دومره خراب و چې د چم ګاونډ ماشومانو ته به یې په پیسو زده کړې ورکولې. د چا 15 شپږ واړه وروڼه خویندې وې چې له وجې لوړې زده کړې نه شوې کولې. خو د دې وظیفو په مرسته اوس ورته ښه نوکری ملاو شوي دي او د خپلو کورنیو خصمانه کوي او د خپلو وروڼو خویندو زده کړو کې هم مرسته کوي.
د امریکا د سفارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د لوړو زده کړو لپاره د وظیفو دا پروژه د 2003 کال نه روانه ده او تر 2013 میلادي کال پورې 15,300 هلکانو جینکو ته دا وظیفې ورکړې وي. خو د 2013 کال نه پس د دې وظیفو 50% د خیبر پختونخوا د زمشو قبایلي ضلعو جنوبي پنجاب بلوچستان او سندھ صوبې لرې پرتو سیمو لپاره مختص کړي. د کرمی قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي زینب بتول چې دا مهال په انګریزي ادب کې ماسټري کوي او غواړي د پاکستان سیول سروس ته ولاړ شي وایي د دې تعلیمي وظیفې ترلاسه کول د غربت نه بلکې د قابلیت په بنیاد دی. د زینب په خبره د دې وظیفې له امله به په پلار بوج کم شي او د وړو سلور وړو تعلیم لبا ورته پیسې پاتې شي.
کوم دا کنه اصل کې د امیر سینا دا د سیدا کنه دا ډیزرونګ کاندیدټس پر د څورو ټیسټ څورو مارکس نن هغه به باندې ملي دی. د دې د اصلي پیسې کې چې اول کې داخله کې هغه پیسې ورکې او کنه لا هر سمستر کوم دې شپې د میاشتې یو سمستر وی هغه لا فیس ورکې او هستل له خرچې کې چه په ضرورت د یو ځینې سټوډنټس د سیوی څه کتنه کړم د سیوی کنه ځکه وی او څه غوې انویسټ کول نه غوړي ځکه سکالرشپس وی نه د اخ شانتي سټوډنټس لپاره څه څه کوم دا د پلس پوینټ دی او په دې سره فاملیز نه برډن نه وی او چې کوس مو ته د سکالرشپ ملګي مو پلر خو اول نه افورد کولو او څه کومه د سکالرشپ ملو شو خو نه ایمان مونږ ورسته کومونه دي هغه بل څه سبب دی خو سکول کې به شي.
زینب بتول دا محل په اسلام آباد کې اوسیږي او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. خو د باجوړ قبایلي دلې سره تعلق لرونکي نازیه هادي وای چې غواړي په بایو ټیکنالوژي کې ایم فیل وکړي خو ورته د دا ډول تعلیمي وظیفو په اړه هیڅ معلومات نه ترلاسه کیږي.
نو سر نو سر مونږ ته د دې سکالرشپ باره کې هیڅ معلومات نشته. سر مونږ ته سکالرشپ سره پته نه مونږ چې په خپل کم سرچ وکړو کنه فیسبوک باندې یا مطلب ګوګل باندې مونږ مختلف ځایونه سرچ کوو. سر مونږ ته په خپل رقم مطلب په خپل وګورو یا دا سمون څوک ګایډ کوي نه نه مونږ ته څوک د سکالرشپ سوي چې کوم مین د فاټا سټوډنټس لپاره سکالرشپ راغلی یا مطلب تاسو اپلای وکړي.
خو د پاکستان د لوړو زده کړو په کمیشن کې د امریکا مالی مرسته د نجونو لپاره د دې تعلیمي وظیفو د پروژې مشري عائشه اکرام د سپتمبر په 14 د مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال دا وظیفې د خیبر پختونخوا د 50 پوهنتونونو ترڅنګ د پاکستان په 150 پوهنتونونو کې ورکړل کیږي او هم د دغو پوهنتونونو ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو او رسنو کې تشهیر کیږي او هر زده کوونکی باید په خپل قابلیت په دغو پوهنتونونو کې داخله واخلي.
لپاره د اهلیت معیار ډیر سخت دی. د زده کوونکي د کورنۍ آمدن که تر 50,000 روپو پورې ماهانه وي نو هغه د دې اهل دی. بیا د هغه نه پوښتنه کیږي چې د کور یې نور څومره خرچه ده، څومره خویندې نور دي چې زده کړې کوي، د هغوی څومره مصرف دی، دا مصرف څوک پوره کوي. او چې کله په قابلیت دا زده کوونکي داخله واخلي نو بیا د هغه پوهنتون د داخلو څانګه پابند ده چې دا ډول زده کوونکو ته د دې تعلیمي وظیفو په اړه معلومات
ورکړي.
عائشه اکرام وویل چې د امریکا په مالی مرسته د دې تعلیمي وظیفو ټول مالیت 1.5 میلیون ډالره دی. خو د دې نه علاوه هنګري، چین، د مندنی ختیځ هیوادونه، برېټانیا او د نړۍ 200 زیات د لوړ معیار پوهنتونونه هم د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن سره په ګډه د اهلیت په بنیاد پاکستانی زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 کال را په دې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوي چې وجوهات یې نامني، اقتصادي او ټولنیز مسلې، غیر متوازن خوراک او دغسې ځینې نور دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دي، تفصیل په دې ریپورت کې اورو. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي. خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي.
دوی دا خبره د اگست په 1 لاغرست مشال ویډیو ته وکړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپر ټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړې خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي، په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه 1.4 او ټیټه درجه 90 یا لدې لوړه وي.
دا بلډ پریشر چې زیات وي نو هغه ته هایپر ټینشن وایي. تر کو تر سه مونږ ورته داس پونکی وایو چې چاته داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي، بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ور سره شروع شي، چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي، سر بیا دا وي چې دا زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي.
د WHO د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوی دی. دغه سې تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوی دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پی راشي او یا ورته فالج وشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
اول خو مالګه چې کومه ده، مالګه د سړی هر یو شي کې په پروټه کې دا که په ترکاری کې دا او بل چې راکړي خواږه شیزونه دي دا کم کی چې سړی به دوه روټه نه خوري چې هغه پوره مره پوره ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړی خوړی شو خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېر خوري. سړی د یو نارمل اکسرسایز روټین جوړ کړي.
د مومند اوسیدونکو دنیا بي بي وايي چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډېر زیات شوی وو خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو، نو دا غي پر ځای ډېره موده د معدې علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لائبریری آف میڈیسن د 2014 او 2019 کلونو په خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په دې کلونو کې په ښاري سیمو کې د هایپر ٹینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 40% ثبت شوې وي. نیشنل لائبریری آف میڈیسن وایي په 2014 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سندھ، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوې وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته وویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو او ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، نا امیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د OPD every third patient چې دی نو that is hypertensive. More than 50% patients چې دی نو هغه ټریټمنت نه اخلي.
په سواد کې د عامې روغتیا پوها او د لقمان انټرنیشنل اسپیتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
د مریضانو انجیوګرافیز کی سټنٹ ورته لګي نو د 2010 نمخ کې په خیبر پختونخوا کې دا صرف 2 وي. اوس 18 هاسپټلز کې کېتلیب چې کوم دی اگر لګولې شي وي اوس تاسو یو تنو کې دی چې په 30 کې الکان نازي او چنکی رازي هغه دا هارت اٹیک وشي موږ ته پی سی ای کو.
دا چې حکومت په خیبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغي د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي. د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آن لائن
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندې هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ اوس په گلزار عالم په واسه کې دا سندره وورو. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ د گلزار عالم په واس کې سندره اوریدل ورسو. د ریپورت طرف ته پراتلونکو میاشت یعنی اکتوبر کې د شروع کیدونکو 2020 شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 سپتمبر خپل د 15 لوبغاړو ډله اعلان کړه. بابر اعظم به کپتان او شاداب خان به د دوم مرستیال وي او محمد رضوان به وکټ کیپر وي. د دې نه علاوه په نورو 12 لوبغاړو کې آصف علي، صاحب مقصود، خوشدل خان، اعظم خان، محمد حفیظ، محمد نواز، حارث رؤوف، حسن علی، محمد حسنین، اماد وسیم، محمد وسیم جونیئر او شاهین افریدی شامل دي. تفصیل د اسرار العالم مومن پر رپورٹ کې.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریزه کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاس بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخواني کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میاشت مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. نوموړي په دغه میچ کې هم یو رنز جوړ کړی وو. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټي 20 میچونو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید د نړیوال شل اوریزه کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تا سپر ریزرو کے وساتو نو دا زما لپارا ډیر د حیرانی خبره ده. هغه ډیر خ بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر خ رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره خ جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانی خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب خ خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کېدای شو.
سکتی ہے.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شل اوریزه کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 9 خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم خو په میډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو، هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی، باید هغه ولوبول شي. هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره ښه لوبه نه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم ښه نه وه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شل اوریزه کپ کې ښه لوبه وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي 20 میچونو لپاره ډېر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
I do agree ke performances inki bhi nahi thi lekin
zada manam che da dui karkardagi ham khanawa khud nur lobghalo karkardagi ma ghasnawa no bia mugda faisla ukra che kom lobghali pa dabao ki khalo ba kawle shi no haga mo pa team ki shamil kar laga che da kom qisam baling imkan de no da haghe mutabiq mung Asif Ali, Khushdil aw nur lobghali wa khistan
وہاں پہ جا کے ان کنڈیشنز کے اندر جس طرح کی بالنگ لائن اپ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے اگینسٹ کون سے ہمارے بیسٹ پلیئرز ہو سکتے ہیں.
د سپتمبر په 6 د نړیوال شل اوریزه کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالنګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول هغو هم ده چې په 6 اگست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د 9 شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ چلی د روان کال د 12 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو قربتوب یې هندوستان کوي او په کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
په افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته له هیواد او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبې ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ ته څه باندې یو میاشت پاتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حالات به د هیواد د ملي لوبډلې په تیاریو او پلانونو اغېز وکړي او کنه. تفصیل د بریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د حکومت اړنګېدو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه لوبې 2022 کال ته وځنډول شوې چې روانه میاشت پلان شوې وي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې سپتمبر میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې په سریلنکا کې درې ورځنۍ لوبې ترسره شوې وای. دا لوبې نه یوازې د افغانستان د 2023 کال په 50 اوریز نړیوال کپ کې د ګډون لپاره ضروری دي، بلکې د روان کال په اکتوبر کې د شل اوریز نړیوال کپ تیاری لپاره هم مهمې بلل کېدي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر ډاکټر حامد شینواری وای له پاکستان سره لوبو ته نوره پوره تیاری کړې و خو یوازې د حالاتو بدلیدو لکبله پر مناسب وخت د تګ لپاره پروازونه نه وو نو ځکه تر 2022 کال و ځنډولې. دویل په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون د کرکټ اداره او چارې ډېری نه دي متاثر کړې.
پر خاص
ڈاکٹر حامد شینواری وویل چې دوی اوس د کرکټ ترشل اوریز نړیوال کپ وړاندې د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې له آسټرالیا او ویسټ انډیز سره درې اړخیزه شل اوریزي سیالۍ پلان کړي دي. د دې په وینا یوازې دې ته پتمه دي چې په متحده عرب اماراتو کې یو ښه او په دې ورځو کې اوزګار میدان پیدا کړي.
اوس دغه میدانونه یا لوبغالي د انډین پریمیر لیګ او د نړیوال جام لپاره خاص شوی دي. نو کوشش کوو چې لوبغالی پیدا کړو، انشاءالله سیالۍ ترسره کړو. استرالیا هم مسمه ماده چې دغه سیالۍ ترسره کړي. ویسټ انډیز هم آماده دی ځکه چې دوی غواړي مخکې د په شمول د افغانستان نړیوال جام ته خطرۍ ونیسي. نو دغه لوبډلې ښې لوبډلې دي.
ډاکټر حامد شینواری وویل چې د افغانستان د کرکټ اداره له مالي پلوه هیڅ ستونزه نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالات به د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ذهن او کارکردګي څه اغیز وکړي او کنه. شاوخوا څلور کاله د افغانستان لوبډلې روزونکی کبیر خان وای د فکر نه کوي چې د هیواد سیاسي حالات دي د افغان لوبغاړو پر روحیه څه خاص اغیز ولري.
زاری خبره چې کله کوم قسم ته چیرمن راشي، کوم قسم ته سیو راشي، نو هغه شان دغه مزغول یا سره دغه چې سونه استوینه سوچي کرکټات شاندې تغییر او تبدیلی راځي پاره کې. کله دې لګ ډیر پرېشر وی لکانو باندې څنګه خلک څنګه قسم ته خلک به راځي، څنګه قسم ته خلک به اپوینټ کیږي، دا به لګ ډیر وی. باقی د افغانستان چې کوم لوبغاړي دي هغه ماشاءالله خو جرأتمند دي، دلیرم دي او بہادران دي. دی هر وخت کې چې د مختلف پیښو باوجود د افغانستان مختلف سیاسي حالاتو نه باوجود پرفارمنس هم کړی دی او میچونه هم ګټلي دي. افغانستان ته هر قسم د عزت راوړل دی.
د کرکټ له نړیوالو اصولو سره سم د لوبي تر پیل وړاندې د دواړو هیوادونو ملي بیرغ میدان ته وړل کیږي او د هیواد ملي سرود یا ترانه ژغول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود برخلیک لا هم نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر ډاکټر حامد شینواری وای طالبانو تر اوسه په دې اړه دوی ته څه نه دی ویلي، خو د په وینا د حکومت پر سپارښتنو به عمل کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او ست خبرونه په اخر کې او سلبی اعظم د همکار احمد الله نه لند خبرونه اورو.
طالبانو په بشپړ توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړې ده. خود مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری ساتي. د ستمبر په شپږمه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پنشیر په نیولو سره اوس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی. خو احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تیره اونۍ د پنشیر ولایت 70% ځمکه طالبانو نیولې وه، خو د مقاومت د جبهې ځواکونو ترې بیرته په یو ساعت کې ونیوله. په سلګونه کسانو نن د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن دغه مظاهره کوونکي د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. د مشال ویډیو د خبریال تر مخه طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا په دشتي برچي کې هم نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. پولیس وای په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو کس په هدفي بریټ کې وژلې دي. د میرعلي پولیسو تانی یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر په شپږمه نیټه په میرعلي کې وسلوالو په زین الدین نومي کس باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ځای په ځای مړ شو. دغه کس د لکی مروت اوسیدونکو چې د لاس مزدوري کوله. پولیسو ویلي چې مقدمه درج کړې خو لا یې څوک د وجنې په تړاو نیولې نه دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ 90 کسان وجلی دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 6,313 ته ورسید.
د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن چې په قطر کې دی وایي هڅې روانې دي چې د بارنۍ وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارټر الوتکې په خوندي ډول افغانستان اوزي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره په ګډې خبري غونډه کې وویل چې طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي چې هغو کسانو ته به له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. بلخوا طالبان وایي چې د نوي حکومت د کار تر پیلېدو او هوایي ډګر د بیا تر فعالېدو پورې به چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي.
اوریدونکو همدې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. همدې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان احمد الله د غسی تکنیکی ټیم او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.